مشال راډیو د مهال په پیښور کې د سهار لس بجې دي. په دې خبرونه کې به مهمه ستوري یا مهم خبر زمنګام غي چې د پیښور په باچا خان هوایي ډګر د وسلوالو حمله شوې ده چې پکې د وسلوالو په ګډون لس کسان وژل شوي دي. په دې اړه باندې یو ځانګړی بحث هم لرو. د افغانستان ملي امنیت مشر اسدالله خالد چې په ځانمرګي برید کې ژوبل شوی و امریکا ته رسول شوی دی. نور رپورټونه هم شته و نیز خبرونه زما کور زما کلی به هم واورئ. خو ارزو اسرار العالم مومن ته د دې مهال خبري بولیټن لپاره
بیا د مهم خبرونو لنډیز. د پیښور پر باچا خان نړیوال رپورټ حمله کې لس کسان وژل شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت مشر اسدالله خالد چې په یو ځانمرګي برید کې ژوبل شوی و د درملنې لپاره امریکا ته رسول شوی او په مصر کې په عیني مسوده د ریفرنډم په لړ کې د لومړي پړاو وروستو د وټونو شمیره شروع شوې ده.
د پیښور پر باچا خان نړیوال رپورټ حمله کې د 15 وسلوالو په ګډون لس کسان وژل شوي دي او شپږ څلوېښت نور ژوبل شوي دي. د مشال ریډیو د خبریال له مخې بیګا ماسخوتن په رپورټ لومړی راکټي او بیا ورپسې سمدستي وسلوال برید وشو. پوځي مقاماتو ویلي چې په برید کې هوایي ډګر ته زیان نه دی اوښتی او یوازې د شاوخوا سیمو ملکی خلک په نښه شوي دي. د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر مفت خر حسین ویلي دي دوه راکټي بریدونو د ایرپورټ چاردیوارۍ ته زیان رسولی او دریم راکټ بهر یوې حکومتي ودانۍ سره لګېدلی دی. د دفاع وزیر نوید قمر ویلي دي اووه یا اته وسلوالو دا حمله کړې چې په کې لږ تر لږه څلور وسلوال د امنیتي سرتیرو سره په نښته کې وژل شوي دي. قمر زیاته کړې یو خودکش جیکټ هم برامد کړی شوی. تحریک طالبان پاکستان د پیښې پلا پر غاړه اخیستی. د پیښور هوایي ډګر چې په دې وروستیو کې د باچا خان په نوم نومول شوی د ښار په حساسه پوځي سیمه کې موقعیت لري. د افغانستان د ملي امنیت مشر اسدالله خالد چې په یو ځانمرګي برید کې ژوبل شوی و د درملنې لپاره امریکا ته رسول شوی. د ولس مشر د ویاند مرستیال احمد ضیا سیامک هروي مشال ریډیو ته وویل اسدالله خالد د خالی په ورځ امریکا ته رسیدلی.
جناب اسدالله خالد مایر خیر به امریکا رسیدن و
نوموړی وای خغلی اسدالله خالد په خیر سره امریکا ته ورسید. روغتیایي حالت یې ښه دی او تر روغتیایي څارنې لاندې دی. ډیر زر بروغ او هیواد ته راستون شي. خالد د روانې میاشتې په شپږمه نیټه د ملي امنیت په یو مېلمستون کې یو ځنمرګي برید کوونکي جوبل کړی و چې په طالبانو پر غاړه اخیستی وه. پخوانی والی او وزیر اسدالله خالد د ستمبر په میاشت کې د افغانستان د ملي امنیت لوی رئیس ټاکل شوی. د افغانستان په کندهار کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې یوولس وسلوال وژل شوي دي. چارواکي وایي دغه عملیات پرون ماسپښین په خاکریزو ولسوالۍ کې شوي دي. د کندهار د والي ویاند جاوید فیصل مشال ریډیو ته وویل چې دغه عملیاتو یو ساعت دوام وکړ چې په نتیجه کې یوولس وسلوال وژل شوي او وسلې یې د دولتي ځواکونو لاسو ته ورغلې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تاسو د مشالې دونه خبرونه اورئ. د افغانستان د ننګرهار چارواکي وایي په بټي کوټ ولسوالۍ کې د عقاب په نامه پیل شوي عملیات بعد د تورخم جلال آباد د لوی لارې په اوږدو کې ناامني ختمه کړي. دغه عملیات د 15 ورځې مخکې پیل شوي چې لا هم روان دي او یوازې افغان ځواکونه پکې برخه اخلي. په دغه عملیاتو کې 50 پیژندل شوي وسلوال او درویش مشکوک کسان او یو اندازه وسلې نیول شوي دي. په دې اړه پرون د ننګرهار د والی ویاند احمد ضیا عبدالعزیز مشال ریډیو ته صدا سویل
موږ باوري یو چې د دې عملیاتو په بشپړېدو سره به هغه اندېښنې چې د دې ولسوالۍ په مربوطات کې وي او په ځانګړې توګه د جلال آباد تورخم د لوی لارې په اوږدو کې موجودې وي او وخت ناوخت به وسلوال مخالفینو دلته فعالیت کوي او دغه په کلي توګه پای ته ورسیږي.
عبدالعزیز ویل دغه عملیات به په نورو هغو ولسوالیو کې هم پیل شي چې د ناامنیو ستونزه پکې وي. د ایران د پوځ مشر وایي د ترکیه او شام پر پوله د ناټو لخوا د پیټریاټ په نامه د میزایل نظام ځای پر ځای کول د نړیوالې جګړې سبب کیږي چې اروپا تباه هم وغځیږي. د ایران سرکاري خبری اجانس انسنا د وسلوالو ځواکونو د مشر جنرال حسن فیروز آبادی له خولې لیکي هر پیټریاټ توغندې د نړۍ پر نقشه یو تور داغ دی او معنی یې د یوې نړیوالې جګړې سبب کیدل دي. ترکی په نومبر کې له ناټو څخه وغوښتل چې له سوریې سره یې پر پوله د پیټریاټ دفاعي سیستم ځای پر ځای کړي. دغه سیستم د الوتکو میزایلو د ویشتلو لپاره ډیزاین شوی دی. ترکی له ناټو دا غوښتنه وروسته له هغې وکړه چې د شام جنگي الوتکو له هوایي حدودو څخه سرغړونې وکړي او د ترکی پر خاوره د سوریې لخوا ګولې ولګېدلې. د مشخوای په شام بهرنی بندیزونه عام ولستا زیان رسوي. د شام د بانو چارو وزیر ولید المعلم پرون په ملګرو ملتونو غږ وکړ چې مداخله وکړي او له دوی څخه د امریکا او اروپایي اتحاد د بندیزونو لرې کول یقیني کړي. نوموړي دا خبرې د شام په یو ورځني سفر د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څانګې مشر سره د کتنې پر وخت وکړې. امریکا او اروپا اتحاد د بشر الاسد په رژیم یو لړ بندیزونه وروسته له هغې لګولي چې د شام حکومتي پوځیانو د جمهوري اصلاحاتو غوښتونکو مظاهره چیانو پر ضد تشدد کړی. دغه مظاهرې په خانه جنګۍ بدلې شوې دي چې پکې تر 40 زیات کسان وژل شوي دي. د روس پارلمان د تیر جمعې په ورځ په ولسي ځایونو کې د سګرټو په څکلو د بندیز لپاره بل وړاندې کړو چې له کبله یې د سګرټو صنعت ته تاوان رسیږي. او اخري خبردارې په مصر کې بایني مسوده د ریفرنډم په لړ کې د لومبي پړاو وروسته د وټونو شمیره شروع شوې ده. د دغه مسودې له کبله هیواد تقسیم شوی دی. ولسمشر محمد مرسي او د هغه اسلام پاله ملګري وایي د آئین به هیواد د جمهوریت په لور نږدې کړي، خو اپوزیشن وایي چې اسلام پالو د آئینی مسوده په جلدی کې جوړه کړي چې پکې د اقلیتونو خیال نه دی ساتل شوی. د آئینی مسوده او د مرسي لخوا ځان ته د زیاتو اختیاراتو د ورکولو له کبله په دغه هیواد کې مظاهرې راپورته شوي دي.
خبرونه مولا وشال رادیو واوریدل ویاند وسره علم مومن تاسو موږ غږ په منځنۍ صفه شپږ سوه ویش کیلو هرتز اوري. د پیښور پر باچا خان هوایي ډګر وسلوالو په حمله کې لس کسان وژل شوي دي. په دې اړه باندې ځانګړی باس لرو. د افغانستان ملي امنیت مشر اسدالله خالد چې ځانمرګي برید کې ژوبل شوی او امریکا ته رسول شوی، د مردان په جلاله کیمپ کې افغان کډوال پاکو اوبو او د صحت اسانتیاو ته لاسرسی نه لري.
که موږ ته یو مریض پیدا شي نو ډېر مشکل دي چې هغې ځای ته بیا ګاډۍ نیسو، هلته ورځو، بیا د موږ یو سړی تپوس
کوي.
آیا د افغانستان او پښتونخوا خبریالان د سولې راوستلو لپاره رول لوبولی شي او کنه؟
دواړو لورو ژورنالیستان چې د دغې د بې باورۍ د فضا په لمنځه وړلو کې مرسته وکړي.
چې قبایلي سیمو سره کوم تعلق لري او لپاره خو د سره زیان چې د بې حسۍ ضرورت شته نه.
په اونیزه خپرونه زما کور زما کلی کې د سوات یو کلی ته مو بیایو.
د ځمکې سیلاب چې دوه کاله مخکې راغلی، ځمکه خو تقریبا د زمیندارانو ډېرې خرابې کړې وې، خو په دې کې لکه حکومت تر اوسه پورې د زمیندار سره هیڅ تعاون نه دی کړی.
دا او نور ډېر څه په خپرونه کې لرو له مشال راډیو سره اوسې. تاسو مشال راډیو ته غواګیاست. وسلوالو بیګا د شپې د پیښور پر باچا خان هوایي ډګر حمله وکړه. د چارواکو په خبره په دې حمله کې د وسلوالو په ګډون لس کسان وژل شوي او شپږ څلوېښت ژوبل دي. پوځي چارواکي وایي په دې برید کې هوایي ډګر ته تاوان نه دی رسیدلی او یوازې د شاوخوا سیمو خلک په نښه شوي دي. د پاکستان تحریک طالبان د حملې پړه منلې ده. په دې اړه باندې اوس ځانګړی باس لرو او په دې کې به راسره د مشال راډیو خبریال خالد خان له پیښور د ټلیفون په کرخې. د دې ترڅنګ د خیبر پښتونخوا د مرکز پیښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې مشر پوهاند ډاکټر اعجاز خان را سره هم په دغه باس کې برخه اخلي، او د امن تحریک مشر ادریس کمال به هم هڅه کوي چې وای خلود ټلیفون په کرخه لزان سره راولو له سره هم خبري وکړو. اول به خالد خان ته ورشم. خالد خان، تاسو کراته دا وای چې دغه د حمله د کم زینه شوی و څنګه حمله وشو په دغه باندې لګوریدونکو خبر کړی؟
ډېر مننه. پامیر زبا هغه خلک چې هغوی پېښور نه خبر نه دي، یا د پېښور دغه باچا خان هوایي ډګر نه خبر نه دي، د دغه یو نقشه به داسې وړاندې کړم چې باچا خان کوم هوایي ډګر چې دی، دا یو طرف ته خو فوجي چوڼی ده، مال روډ یا دې سره خوا کې د پی ایف شاهین ایربیس هم دی، لکه دا ایرپورټ چې دی نو دا د پاکستان فوج هم استعمالوي، د مسافرو جهازونو لپاره هم دا کېږي، خلک پزیرا ځي، او بیا خوا کې د پاکستان فضائیه چې کوم بیس دی هغه جهازونه هم دغلته کیږي او هغه خپل ځواکونه هم دغلته وي. نو اسویل طرف ته د دې یونیورسټي روډ چې دی دا یو پوله لګېدلې ده، قبلی ته بیا اول بار روډ دی او بیا هغې سره خوا کې یونیورسټي ټاون دی. نور خاطر طرف ته چې کوم دی هغه هم بار روډ دی، دا داسې اباده کې ګیر دی او دا کومه حمله چې دا برج شوی دی دا هم د باړې طرف نه شوی دی. دغلته کسٹم چوک دی، دا لومړی راکټ چې لګېدلې دی دا د کسٹم چوک سره ښه ګڼه آبادي ده، اتمی بجې دغه راکټ دغه شوی دی. او بیا د ګاډي دا کومه حمله چې شوې ده د بارودو نه ډک ګاډي چې کوم و نو هغه هم دغه د ابدرې په لار همدغه اول بار روډ ورته وایي، مخکې به دغه یونیورسټي ته په دغه باندې تلل، اوس هم ځینې خلک دي پرایویټ یا شخصي ګاډي په دغه روډ دي. نو په دغه باندې دغه ګاډي د بارودو ډک ګاډي تللي دي او د ایرپورټ سره چې کوم دیوال دی ګیر چاپېره په دغه باندې چوکې هم وي دغه څارنه هم کېږي. خو دوی چې کله دغه ګاډي جنګولې دي نو ما اوس لږه شېبه وړاندې د پېښور ایرپورټ یو چارواکي سره خبره کوله، نو هغه دا وایي چې دوی ته دا پتنه لګېدله دغه کسان په خپل مرګ مړ دي یا د څارنې دپاره کوم ځواکونه چې په دغلته کېږي هغوی په ډزو مړ دي، خو څلور کسان دغه ګاډي سره مړه دي. بیا د هغې په وینا دغلته یو کس زخمي شوی دی، بل راکټ یا توغندي چې کوم دا شوی دی څنګه چې ما خبر وکړه چې د دې هدف دغه هوایي ډوه خو هغه یونیورسټي ټاون سره خوا کې لګېدلي دي. نو دغلته هم عام وګړو ته بیا جوبل شوي دي او په دې کوم
او خالد خان تر دغه پیښې وروسته په پیښور کې امنیتي ګامونه بیا هم پورته کړل شوي دي، پولیس درته هر خوا په سترګو راځي کنه؟
بالکل، دغه لږه شېبه وړاندې زه ما کوشش کولو چې زه د هوایي ډګر په لار لاړ شم، خو دغلته بالکل فوج چې دي دغه لارې ټولې نیولې دي. څنګه چې ما وویل چې دغه فوجي څونه ده پی ایف بیس هم دغلته کې دي، نو د ایرپورټ طرف ته خو هیڅ یو کس ته اجازت نشته. د چا چې ډیوټیانې دي هغې به خپل کار ښیي، هغې به ځي مسافرو دپاره دغه فلایټس چې دي پروازونه هغه هم منسوخ دي، هغې هم نشي کولی. لږه شېبه پس د کراچۍ کوم فلایټ چې و هغه هم کینسل شوی دی، هغه سورلی یا کوم مسافر چې دي هغې ته هم دغه ویل کېږي چې ستاسو فلایټ کینسل شوی دی. نو دغه لارو باندې هیڅ داسې څوک عام خلک
دي.
تاسو د پېښور خبر وکړه، نو بالکل د پېښور خو اسې هم دغه څارنه کېږي، دغه کوم امنیتي ګامونه پورته کېږي چې دغه څه پېښ وشي. خو څنګه چې ما خبر وکړه د ایرپورټ په باړه روډ باندې دی او دې سره خوا کې د باړې تحصیل دی، او عموماً چې کله په پېښور دغه توغندي بریدونه کېږي نو دا خو یا د جمرود د طرف نه کېږي یا د باړې د طرف نه، او یا که دغسې مخکې لاړ شو نو په بډه بیره په متنو باندې هم د دغه قبالي سیمو نه دغه حملې کېږي. دا هم ویل کېږي چې دا کوم کسان یا کوم وسلوال دغه برید کوونکي دي. نو
دا ایجنسیو نه خبر ایجنسی نه راغلي. ډېره مننه، خوشاله اوسې. د مشال راډیو خبریال خالد خان را سره د ټلیفون په کرخه وو او درته معلومات راکړل چې څنګه حمله شوې وه. پوهاند ډاکټر اعجاز خان او د امن تحریک مشر ادریس کمال هم را سره دي، دواړو ته هرکلی وایم. پروفیسر صاحب، تاسو د خالد خان خبرې مو اورېدې، له خبرونو هم خبر شوي تر دغه پیخي په پیښور کې چې وشو په هوایي ډګر باندې په افغانستان کې هم دغه ورته پیخي کیږي، دا څه وخی تاسو ته څنګه د دې انټرپریټیشن یا تفسیر څنګه بیانوي چې آیا وسلوال وس هم مغمره پیاوړي دي چې د پاکستان د بیلابیلو خارونو په حساسو ځایونو بریدونه وکړي؟
دا کوم مداخله چې تاسو وي دنه مخه خالد خان د خطر کې سره دا ټول شی بیان کو چې څه څنګه او فونو د تاریخ ضرورت نشته. دی انټرپریټیشن چې کو دی نه ورو چې دا څه خای نه دا نن مخای چې ترګر اوس او ترګر مطلب هم دا وو ایسه په دی بادشاہ خان هوایي دګر باندې قبضې پروګرام نو ظاهر دا ایسه دا هم دا پته و چې څه لږ یا ډیر نقصان به دی زه ته ورسو څومره نقصان به ورسو کې دي چې نه کم رسولې یا زیات رسولې. هغه صرف دا خبر پاکستان ته ورکولو، دنیا ته ورکولو چې موږ ژوندي یو، اوس هم ایډیت لرو، اوس هم حمله کولی شو او چې انتهایي اهم ځایونو باندې کولی شو چې کله غواړو کولی شو. نو دا مسیج دغه دی نه موږ دا درو چې ترګرۍ خطره څنګه خلک دا وایي چې بس ته اوس سره خبره سمېږي او خلکو سره خبرې ترې کیږي او سزور راځي او دغه خواته نو هغه سې داسې لګي چې نه ده پېښور اوس هم او پاکستان هم ټول پاچا سره پېښور نه دا هر ځای اوس هم ښه خطره کې دی او دا کیسه یا روانه ده یا وخت اخلي او تر اگر اوس هم ښه
صحیح ترہگرسم امغ سے پیاوڑی دی دغه په نړیوال تناظر کې به هم په دې باندې خبرې کوو د امن تحریک مشر ادریس کمال له څو کلونو راهیسې په همدغه پیښور کې لګیا دی او هلې ځلې کوي چې د سولې لپاره په ټولنیزه توګه باندې بدلون راولي. مختلف انتقادونه او مظاهرې او احتجاجونه هم کړي دي، کانفرنسونه هم کړي دي. ادریس کمال صاحب، تاسو راته دا وایي ترهګر وس هم مغومره پیاوړی دی لکه څنګه چې پخاو پخواو په دغه لسو کلونو کې څه بدلون راغی؟ اخر بیا ادریس کمال صاحب زما غوړې تاسو دې هم را سره د ټلیفون پکر خو خولاړ تاسو وایي چې پروفیسر صاحب چې ترهګر وس هم ستاسو په وینا باندې مغومره پیاوړی دی، ترهه خپرولی شي، کم ځای چې غواړي په نخه کولی شي، په مختلفو ځایونو باندې حمله کړي دي، د مهران بیس کرا واخلو، همداسې جی ایچ کیو کرا واخلو، نورې دغه کرا واخلو. اوس چې په افغانستان کې هم د سولې بهیر روان دی، دواړه هیوادونه سره یو بل سره نږدې شوي هم دي، خبرې هم کوي، په منظرنامې کې په راتلونکي کال کې په دغه کې څه بدلون ویني چې څه سیاسي حل خواته به لاړه شي که نه ښکاري؟
دا خو یقین شوی چې دا به دی خوځي کوششونه کوي. مختلف قوتونه دي، بارنیم دننیم، دا ترګرم ترګرم دا نه چې یو بس پاتی دا او نه کمانډر دی او حکم ورکوي او راځو کې دي کې دننم کو یو ګروپ کې وی دنه پکې فرق نشتا، یو بل سره تعلق نشتا، یو بل سره وران نشتا. دا سیسنه خلکو دا سې چې پاکستان سره وو یو اگریمنٹ سره کې په پاکستان کې څنګه کو الته بکاو الته نه کو دلته بکاو سه مختلفې کیسې دي، په کې دي کې ملکونه د خو شام ملکونه هم دلته سپانه دي. حکومت په دې پوي وی چې 2014 اخیره پوري کې امریکایي او د ناتو فوجونه دلته کې عملیات نه لا شراکه دي او فوجونه دې کم شي موجب وی خو کم شي اوی پوری کس حل رووتلو نو اغ بخی او اغ حل هر یو کس غالی چی زما دی مرزای دی شی دید پار لگیا دی سن کل خ سیگنل زم راشی سن خلق او کل بیا یار راشتی خدا زنون نچه تو خلق اس دی کی با امن خواتا لار شو دا خبری هم دی مختلف و قوتون طرف دا پیغامون بی داسې کس نام واقعات یو رنگ کا یو لوی انداز کې تو تو دا خبره تورې شي دا خلکو ته پیغام رسول وي چې کو دا خبره مانی خپه کوم نه نو ګورې دا چل دی نو دا دغه دا مختلف واقعات مونږ وینو د خپ کله په میز نه کی کله به داس کیږي خو دا دی چې هغه څه دا نه تاسو مخکې خبره دې شمال ته نه رسېږي دا کم دا شي دا یی چې کم شوی زیات شوی ولا خبره نوش بوله سنه زینو که کم شوی دی سنه زینو که دی مخلاق دی خواه دغا شوی دی پا وزیرستان که چه در درون هم بی که یا دغا که دی که دی خلق
صحیح
مخشان پا که پا نخشوی دی او اس نیش داره دی خلق نیولی شوی دی خوب بیا هم پیلاو شوی دی پا دی نیولی خلق هم دی را غلی دی
صحیح دی پروفیسر سے
دی لسکالا که دی در کپاسیتی چه در حیلیت پہلاو شوی دی یو زی نزیات و دی خرزی که لگتا سو اوی چه مہران دغا کی بیس باندی او پا مکی پا جی ایش پیو باندی و خرزی که حملی کری دی او کولی شی نو اس دل تا پی خور که داسی لگی دا چی بلکل غلی دی داسی سو رزی مختی لگی دا چی دل تا اس پاس نشی رو دی او دوم روی حملی و کلا پی خور که پر ما خام مون پا یونسی که دا گرزار و دل و مون خوری چی دل تا خواه کرا سرا دا طول خبر دا چی خیلی چی دا خبره یا روان نه ما ته ځانی دا ښکاری چې دا دومره زر ختمیدون کې نه ده.
صحیح دی، دومره زر ختمیدون کې نه ده.
اوچتیږي کله به کمیږي او دا بیا روانه
سمه ده. پروفیسر اعجاز خان صاحب، ادریس کمال صاحب بیا را سر راغی. ادریس کمال صاحب بخنه غواړو په لینونو کې څه مسلې دي د هغې له کبله تاسو دوه ځلې راغلی او بیا لاړی. ادریس کمال صاحب، په دېرو لسو کلونو کې چې تاسو کومې هلې ځلې کړي دي د سولې راوستو لپاره، د دې په تناظر کې راته دا ویل شي چې څومره بدلون تاسو لیدل دي چې راغلی په ټولنه کې بدلون راغلی دی نه دی راغلی څومره راغلی تر څومره حد پورې راغلی دا مسله به روانه دی پروفیسر صاحب سره هم نظر یاست چې مسله به روانه وي کنه
ډیره مننه پروفیسر څخه خبرې ما وویل چې نه کاڅه ده چې نه ملي ودو مخه چې کوم څه شو کړی نو هغه خو په خپل خپل دی باندې لکه داغه نغم خو اړختم شته چې کاغه باندې یو خو ویت رسول دی او داغه بعد مرګه باندې چې نه دا چې وښو په وختونو کې چې هغه په وجه موږ هغه نه قوت ونه مونږ چې څنګه پکارو
ها
او خاص کر باندې سیاسي کوم نه مونږ راځي چې هغه داغه په وخت یو رنګ سټینډ اپ بعد مثلاً او بیا روسو چې کومه لوګو دې بدل پکې راځي خاص کر بدون په والی سره نو دا هم دا خو یو طرف ته مونږ چې کوم ټول وختونه هغه مونږ وکړو او دا یې کاټه دا و چې مونږ د پخور ډکلریس نامو باندې کوم دا کوم چې د سرویس مخه تر اوسه و نه کې مونږ دې ټول شخړې چې کومه ډېر زیات په دغه سره دا کړو کمانه پته واځي کړو چې را دا ولي کیږي په رسو جوهاتي اوسه چې دا کوم خنۍ چې کیږي نو دې خو زیات تر کته دې ټوګو رسو دا خو ډېر زیات د نږدې زنه لکه په باړه کې باړې نه یا درد هم خېل نه یا دې خو د میچ نه خېل نه نو دا هم یو داسې نه کیږي او دې زمو کې چې فوج تا او اسکیتا مطلب اختیارات حاصل دي او دا ټول خلک په څاړه نه راځي
ښه
او دې ته حمله کوي نو په دغه خلاف مو څه داسې باندې مستقل بنیادونه باندې څه دغه اپریشن ونه لیدي چې هغه د دې خلاف وشي او هغه مطلب دې ته داخله کړي دا کومه دې دا ختم کړي
او ادریس کمال صاحب تاسو ته معلومه ده مکتب معلومه ده لتیرو درو څلورو کلونو راهیسې په باډي کې عملیات روان دي په خیبر ایجنسی کې روان دي تاسو چې په مستقل بنیادونه باندې په سم ډول باندې عملیات نه دي شوي پوځي دا غنی چې پوځي عملیات سره سره باید سیاسي عمل هم روان کړي
نو دا وګورئ د ټول د شته څه کوساتي او مطلب چې کله مو دا فریته مو کومه لوتو نه راځي په کومه شي او په سمو ریته مطلب لکه ته خبر کی اپ جسره نه زی چې کوم نور خوش علاقې دی پای کې هم دي او بنو کې روانې دي لکه چې کوم هغه علاقې چې هغه د دې ترګر پر نږدې
او نو تاسو سوای چې د پوځي عملیاتو سره سره باید سیاسي عمل هم روانې د روغي او د سولې لپاره کنه سیاسي عمل نه بغیر باید سم پوځي عملیات وشي دغه وسلوالو خلاف په مختلفو ځایونو کې
خبره دا ده چې دلته په عمومه په خلل کې شپږ خلونو زیات سیاسي عملیات یا د روغي او سولې موعدې د خصوصي دي خلک بلې موعدو په اړه څه کوي یعنی ته خو چې کله مو کول خپل عمل کوي او عملیات څنګه نه جاري ساتي
صحیح
دې بعد چې دې سره خاص سولو سره هغه ته ټیم مکمل شو غبیا راغون شي
خو
بیا الحمدلله نو ما په خلکو داسې سولې او داسې دغه څه کوي نه هغه کارګر نه شي شي د تیر وختونو نه او نه بیا ثابتېږي
خلا
دبل کې که خاص کر تاسو باندې دا غوړی دا پرشن دی دا سره خبر جن صحیح نو دبل کې درغلم بیا درغلم نه درغلم کله به درغلم او دا سي مختلف قسم نمونه باندې چې ګمډن اپریشن جاری دي اوس په پنځه کې دی وخت چې کوم اپریشن جاری دي چې دې سنوم دي او دا کارګر نه دي دا مطلب دا دی چې دې هغه څو تیار سيزونه هغه میدان ته راغله بلکې ډیر زیات دي ګناه خلک پکې د مخې نه لاړ شي او چې کوم اصلي خلک یې هغه ټارګټ کیږي نه خاص کر مشران
صحیح
دا څه کوم شی دی چې هغه کوم داسې نه خراب دي او دا د کوم دی او دا په نورو دی ته هم دا دي
صحیح
نو یو واحد داسې هغه چې هغه د دې مشران او دا خلک چې کوم نه په مخ کړی دي او تاسو پوره چې څنګه هم نشي نه چې باراني سره ګرځي تر تر چې یو مشتل شي
ها په هان ډاکټر اجاز خان صاحب تاسو څه وایاست چې د دې مسلې حل څنګه راوځي آیا سم او کرا پوځي عملیات باید وشي لکه څنګه چې ادریس کمال صاحب ویل زکه چې سولې تړونونه بار بار ناکام شوې دي کنه تاسو دا څنګه غنئ پروفیسر صاحب اها پروفیسر صاحب هم تللی د سره بیا رابطه وکړو چې دا خبرې جواب ته نه واخلو ادریس کمال صاحب تاسو وایئ چې د دغه عملیاتو له کبله ډیر خلک بې کوره کیږي هم لکه د باړې دغه وسنی عملیات خوښ به شم چې کوم روان دي په دې کې هم ډیر خلک بې کوره شوي دي د دغه بې کوره کېدو عمل ته په ټولنیز توګه باندې یا په معاشرتی توګه باندې څنګه ګوري؟ آیا دا هم په خلکو کې یو قسم د وسلوال توپ خواته میلان یا رجحان پیدا کوي کنه پیدا کوي یا کورونا ولګي؟ افغانستان کې د سولې بهیر چې اوس روان دی، د سولې عمل روان دی، خبرې روان دي مختلفو ډلو سره، دا به په پاکستان کې په خصوصي توګه په پښتونخوا او په قبایلي سیمو کې څه بدلون راولي د سولې په لړ کې کنه راولي؟ خوشاله اوسې ادریس کمال صاحب، د امن تحریک مشر، لسو کلونو راهیسې مسلسل په دغه سیمه کې په ځانګړې توګه په پېښور کې او په خیبر پختونخوا قبایلي سیمو کې د امن لپاره هلې ځلې کوي. د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې مشر پوهان ډاکټر اعجاز خان خټک هم را سره د ټلیفون په کرښه و. له هغه مننه. تاسې د پېښور پر هوایي ډګر د شوې حمله په تناظر کې دا ځانګړې باس واورېده. دویم رپورټ ته ورزو. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس د درملنې لپاره امریکا ته لیږدول شوی دی. اسدالله خالد لس ورځې مخکې په یو ځانوژن کې برید کې ټپي شو. ولسمشر کرزي ویلي چې پر علی خالد برید د پاکستان په کوټه کې تره شوه، یعنی هلته پلان جوړ کړل شوی دی. افغان حکومت وایي د دې برید په اړه اسناد او شواهد پاکستان ته سپارل شوی دي. په دې اړه نور تفصیل سالم احمد صالح راکوي.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس د نوري تداوی لپاره د شنبې په ورځ امریکا ته رسیدلی دی. د ولسمشر د ویان مرستیال احمد ضیا سیمکی روي ازادي راډیو ته وویل اسدالله خالد د جمعې په ورځ امریکا ته روان سو چې د شنبې په ورځ دغه هیواد ته رسیدلی دی. ښاغلی هیروي دا ونه ویل چې د ملي امنیت د عمومي رئیس درملنه د امریکا په کوم روغتون کې کیږي.
جناب اسدالله خالد رئیس امنیت ملی،
د ملي امنیت عمومي رئیس اسدالله خالد د نوري تداوی لپاره امریکا ته لیږدول سوی، ټلیفوني خبري ورسره سوی، روغ دی، روغتیایي څارنه کیږي. په کابل کې لس ورځې مخکې یو ځنوژن کې چې چاودېدونکي مواد په خپل بدن کې ځای پر ځای کړي وه، د ملي امنیت په یو میلمستون کې له اسدالله خالد سره په کتنه کې چاودنه وکړه. د برید مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی. ولسمشر حمید کرزي وویل چې دغه حمله د پاکستان په کوټې ښار کې طرحه شوې وه. راپورونه وایي ولسمشر کرزي په دې باب اسناد او شواهد خپل پاکستاني سیال ته سپارلي دي. د ولسمشر د ویان مرستیال ښاغلی هیروي وایي د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري ژمنه کړې چې دغه قضیه به په جدیت سره څېړي. په دې برخه کې چې څه اسناد او شواهد موجود وه، ولسمشر حمید کرزي ترکیې ته په خپل سفر کې د پاکستان ولسمشر زرداري ته وسپارل او ورڅخه ویې غوښتل چې دا موضوع په جدیت سره تعقیب او وڅېړي. د پاکستان ولسمشر هم ژمنه وکړه چې پاکستان تر تلو سره به دا قضیه څېړي او نتایج به یې له افغانستان سره شریک کوي.
تاسو د سالم احمد سالی رپورت واورید. لسنی بجې شوې دي په پیښور کې. راځي چې له اسرار العالم مومند د دې محل خبري سرټ کې واورو.
د پیښور پر بچا خان نړیوال رپورټ حمله کې د 15 وسلوالو په ګډون لس کسان وژل شوی دي او شپږ څلوېښت نور ژوبل دي. د افغانستان د ملي امنیت مشر اسدالله خالد په یو ځنمرګي برید کې ژوبل شوی وو. د درملنې لپاره امریکا ته رسول شوی. د افغانستان په کندهار کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې یوولس وسلوال وژل شوي دي. د ایران د پوځ مشر وایي د ترکیه او شام پر کوله د ناټو لخوا د پیټریاټ په نامه د میزایل نظام ځای پر ځای کول د نړیوالې جګړې سبب کیږي. د دمشق وايي په شام بهرني بندیزونه عام ولستا زیان رسوي. او په مصر کې پایني مسوده د ریفرندم په لړ کې د رومبي پړاو وروسته د اوټونو شمیره شروع شوې ده. دغه مسوده له کبله د هیواد ولست تقسیم شوې ده.
تاسو مشال رادیو ته غوښتل خبري سرټکی مولا اسرار العالم مومند واوریدل. ورزو اسلام آباد ته هلته د مشال رادیو خبريال احمد الله د پاکستان د نننۍ ورځې لورز پانو اداري راخستې دي او مهم برخې درته په پښتو ژباړلې دي.
ایکسپریس ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې پاکستان او هند د ویزو جاری کولو نوې معاهده لاسلیک کړې ده او دا معاهده به د 15 جنوري نه نافذ العمل وي. ادارې لیکي چې پاکستان او هند ترمنځ ویزې معاهده نه به نه صرف د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات ښه شي بلکې د دواړو ملکونو د اولس ترمنځ به رابطې هم زیاتې شي او تجارتي تعلقاتو کې به هم بهتري راشي. ادارې لیکي چې پاکستان او هند د سیمې دوه لوی قوتونه دي او دواړو ملکونو په وجود کې راتلل وروسته د یو بل سره تعلقات ډیر خراب دي او د خپل بجټ یو لوی حصہ چې د اولس په بهتري ورلا خرج کول پکار وو دواړو ملکونو یې په خپل دفاعي ضرورتونو خرج کوي. اداریا اخیره کلی کی چې اوس دوانو ملکونو ته احساس وشو چې تعلقات خراب ساتلو کې ورته فائدہ نه بلکې نقصان دی. نو هیله لرو چې د پاکستان او هند حکومتونه به د دوانو غاړي اولس نور نږدې راوستو لپاره کوټلې ګامونه پورته کړي. جنگ ورسپانې هم په دې موضوع خپل اداریا لیکلې ده چې دوانو ملکونو ترمنځ نوې ویزې معاهده نه به اولس ته سفر کولو کې اسانتیا په لاس ورشي. اداریا لیکي چې پاکستان او هند حکومتونو ترمنځ د سیاچین سرکې کشمیر ترهګرۍ او اوبو مسلې موجود دي خو امید دی چې دواړو ملکونو د اولس تګ راتګ او تجارت زیاتې دو وروسته به دا شان لوی مسلې هم په خشان هواری شي. مشرق ورځپاڼه په خپل اداري کلی کې چې د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین ویلي دي چې اسلامي کالج وایس چانسلر اجمل خان د خوشی کولو لپاره د اغواکارو جایز مطالبې منلو ته تیار یو. اداري لیکي چې تر څو د اجمل خان د خوشی کولو په بدل کې د شرخو د مطالبات منلو سوال دی نو صوبائی حکومت سره دینه علاوه بل لار نه ده پاتې زکات چې د 13-2 کالو کې د اجمل خان درې حای لپاره حسي وکړې شوې خو هغه را خلاص نکړو. ادارې په اخیره کې لیکي چې حکومت لا پکار دي چې د سیمینات د قسمه پیښو مخنیوي لپاره کوټلې ګامونه پورته کړي چې راتلونکي کې اجمل خان په شان نور داسې شخصیت و نه تختولې شي.
داسې حالات او د نړۍ مطبوعات
لو برتانی خبریدونکو اکونومیست مجللی کی په دې ورسته کې د افغانستان سولې بهیر پر مخ بيول لپاره د پاکستان او افغانستان چارواکو ترمنځ خبرې اترې زیاتې شوې دي. په لیکنه کې راغلي باید دواړه هیوادونه وست ترهګرۍ ختمول لپاره له یو بل سره همکاري وکړي. بل په لور امریکا خبریدونکو نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي باید امریکایي چارواکي او سیاستوال په تعلیمي ادارو او یا نورو ځایونو کې د خلکو د وژنو پیښو مخنیوي لپاره سمه تګلاره خپل کړي. د دواړو مقالو مهم برخې له فرخوندي وزیر اورو.
اکانومیست مجلل کی د افغان طالبانو سره د سولې خبري او سلبیاتی شوې دي. په دې نږدې وخت کې په اسلام آباد کې د ډیپلوماټانو او افغان چارواکو د پاکستانی چارواکو سره لیدل ښکار کوي. د سولې په بهیر کې د پاکستان سره خبري تیز شوې دي. د روان کال د مارچ په میاشت کې په قطر کې د طالبانو د مشرانو سره خبري د نتیجې ته د رسیدلو بغیر پای ته ورسېدې. په تیر میاشت کې د افغانستان د سولې په عمل کې د خبري له هغه وروسته یو سلبیاتی شوې چې پاکستان طالبانو سنه ساتل لسته وړي درجه مشران خوشی کړل. په کابل، اسلام آباد، واشنگتن او لندن کې ټول چارواکي هم دا غواړي د سولې د عمل پر مخ بوزي. پاکستان د خبرو په دې عمل کې مرکزی رول په دې حمله بوي چې دغه هیواد د طالبانو لپاره محفوظ ځایونه لري او تر 2000 لومړي کال راهیسې د طالبانو د القاعده مشران په پاکستان کې اوسېږي او له هغه ځای د خپلو کاروایانو منصوبې جوړوي. اوس چې د امریکا او پاکستان اړیکې هم په ښه کېدو دي او نړیوال غواړي د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان مرستې ترلاسه کړي او له دې سره د افغانستان او پاکستان اړیکې هم په ښه کېدو دي، حتی چې د دغه هیواد استخباراتي ادارې په مشر اسدالله خالد برید هم د دواړو هیوادونو اړیکې په ځای نه دي ودرولي. د دغه حمله په اړه افغان حکومت وایي په کوټه ښار کې منصوبه جوړه شوې وه. اکانومست لیکي پاکستان وسوال طالبان په افغانستان کې د خپلو ګټو لپاره استعمال کړ او اوس په خپل هیواد کې د ترهګرۍ د ختمولو د یو چیلنج سره مخامخ دي. اخوا امریکا غواړي د طالبانو سره د روغې جوړې خبرې پر مخ بوزي او دوی د القاعده نه جدا کړي. پاکستان هم د تیرې سمودې راهیسې د ترهګر پې خوښکار دی او د امن په دې عمل کې باید پاک افغان چارواکي په ګډه خپل رول ولوبوي. اخوا په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې ګریګوري ګیبسن لیکي په امریکا کې ولې داسې مرګونه دوام لري. دی وایي په کنیکټیکټ کې د یو سکول د ماشومانو د وژنې خبر د خپلې ښځې سره په لاره واورېده. دوی د خپل زوی د وژل کېدو د شلم کال د پوره کېدو د لمانځلو وروسته کور ته روان وو. لیکوال وایي په غربي میساچوسټ ایالت کې د 1992 کال په 14 دسمبر یو زده کوونکی په خپل یو استاد او د ده په 13 کلن زوی ګیلن باندې ډزې وکړې او دوی یې ووژل. لیکوال وایي باید دوی د ټولنې نه ټوپک لرې کړي او په دې اړه یو کتاب هم لیکلی چې د ټوپک جرمونه د انساني صحت سره یوه تړلې مسله وګرځول شي. لکه څنګه چې په سیګریټو او زهریله دوایانو خبرې کیږي، باید داسې د ټوپک په استعمال هم وشي. لیکوال وایي په دې تیرو کلونو کې د په دې اړه په میډیا کې ولیکل، خاتونه هم ولیږل، په سیمینار او ورکشاپونو کې ګډون وکړ، په مختلفو پروګرامونو کې ویناګانې وکړې، خو اخر کار یې د هر څه پرېښودل. د ده په خبره سهار وختي په یو سکول کې د ماشومانو وژل کېدل د سیاستوالو لپاره دومره مهمه مسله نه ده. دی وایي د دې نه هم د اندېښنې وړ خبره دا ده چې دوی داسې پیښې څنګه پرېښودې دي. دا یوه ډېره خطرناکه پوښتنه ده او داسې به نورې پیښې هم کیږي او بېګنا ماشومان به د خپلو مشرانو د غفلت او بې پرواهۍ ښکار کیږي.
تاسې مشال راډیو ته غوږیاست او راځئ چې په دغه اعلان کې واورو چې تاسې نن یعنی د یکشنبې یا د اتوار په ورځ باندې له مشال راډیو کومې ځانګړې خپرونې اورېدای شي.
د مشال راډیو د یکشنبې یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
په پاوکم 11 بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 2 بجو،
راشه درشه
په 1 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 28 منټه کم 3 بجو،
ترکیا اسلام او ډیموکراسي
په 28 منټه کم 5 بجو،
او یادونه
په پاوکم 5 بجو.
تاسو مشال راډیو ته غوږیاست. خیبر پختونخوا مردان جلاله د افغان کډوالو کیمپ اوسیدونکو وای پاکي وبنه لري، نو دوی په خبره زیاتره ماشومان د همدې لقبل ناروغ کیږي. د کډوالو په خبره په ټول کیمپ کې د څخلو وبو لپاره پمپ هم نشته. دوی وای چې په کیمپ کې یا له کیمپ سره نږدې روغتون هم نشته. آیا په دې اړه د افغان کمشنریټ چارواکو څه ګامونه اخیستي او کنه؟ د دې پوښتنې ځواب د اسرار رتل پر رپورټ کې ورو.
د مردان ضلع جلالا کیمپ کې میشته افغان کډوال د صحت د بنیادي اسانو څخه محروم دي. دوی وایي چې زیاتره ماشومان د سکلو د پاکو اوبو نشتوالي مریضان کړي چې درملنې له 100 کیلومتره کې روغتون ته تګي مجبوري جوړه شوی. په یاد کیمپ کې اوسیدونکو یو تن افغان کډوال مامور خان مشال ریډیو ته وی چې ټول کیمپ کې د سکلو د اوبو لپاره لاسي پمپ هم نشته.
د هسپتال هم 2 کیلومتره کې موږ نه پروت یو. کوم ته مریض پیدا شي نو ډېر مشکل دي چې هغه ځای ته بیا ګاډي نو سوال ته ورزو بیا موږ یو سړی تپوس کوي. موږ کوشش دا کوو چې یو مرض مخنیوی وکړو، د صفایي خیال وساتو. موږ خپل کوشش دا کوو صحت دلته یو کس نیمه سی ایچ ډبلیو کې اغستې ورزاکارانو ته وره. دا زموږ زیاده سده لکه مطلب چپ لاس جبو او دې ته نه صحت والا رسد کې یو نه تعلیم والا.
د جلالا کیمپ یو بابا وایي چې د نږدې کویان اوبو د ناروغۍ سبب ګرځي.
مانوګل اوبو نشته، کویان مې نشته، اوبو دي د نږدې کویانو او ماشومان هم خراب یو دي. مجزان ټول خو سکلو اوبو لپاره ما غلسم نو خو څو بل نه کوی خلې یا دوګه ځکه خطر یا پنځه ځکه خطر یا
یو
تن ماسل په یاد کیم کې د صحت او پاکو اوبو د اسانۍ غوښتنه داسي کوي.
زمان خو افضل خان دا د اسپیټال سو د مشکلات راته زمنګ ته دا حکومت پکې اسپیټال اتنیز دی راته جوړ کی او بل نور دا د کړي لارې دي.
د جلالا کیم د افغان کډوالو د صحت په مشکلاتو چې مسوخ د افغان کمشنریټ دی زموار چارواکي وقار خان سره خبرې وکړي. دوی مشال ریډیو ته وی چې دوی لپاره وخت په وخت کیمپونه لګول شي او د بیرابلو ادارو نه ورته ډاکټران ورزي او همدارس د اوبو د مشکل په اړه به دوی خامخا ځان خبروي او دغه مشکل به هواروي. د یادونه وردا چې په جلالا کیم کې دا وخت په درزونو کورنۍ د سکلو د پاکو اوبو او د روختون د نشټوالي لامل د ګرانو سره مخ دي. د دوی په وینا غوښتنه باید اړوند ادارې دوی ته د صحت د اسانو پیدا کولو په لپام وکړي چې دا شان دوی په روغ صحت د عمومي ژوند د هلو زلو کولو جوګه شي. اسرار تل مشال ریډیو جلالا افغان کډوال کیم مردان.
د مشال خبریالان خبری ټولنیز کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
مشال رادیو ته غوږ یاس موږ غږ په منځنۍ سپ شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز اورې. په افغانستان کې له تیرو درو څه د پاسه درو لسیزو او په پښتونخوا او قبایلي سیمو کې له تیرې یوې لسیزې راهیسې ناکراري ده چې په نتیجه کې یې تاوتریخوالی زیات شو او په میلیونونه خلک ووژل شول، ټپي شول، بې کوره شول، مختلفو ځایونو ته لاړل او ډېر تاوانونه یې وګالل. د دواړو سیمو د حالاتو ښه کولو لپاره آیا خبریالان رول لوبولی شي او کنه؟ او که دوی رول لوبولی شي نو بیا دا رول به څنګه وي؟ د مشال راډیو خبریال په دې اړه د افغانستان او پښتونخوا له خبریالانو او د رسنیو چارو له کارپوهانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ جوړ کړی دی.
افغانستان پاکستان دوا گاونډي ملکونه دي. دا دواړه ملکونه یو بل ته نږدې کولو په غرض میډیا خبریالون کوم رنګ کردار لوبولای شي او په دغې سر دغې مقصد لپاره د افغانستان پاکستان خصوصا د پښتونخوا خبریالون یو بل ته نږدې کولو لپاره څه کول پکار دي؟ د افغانستان دوا نوموړي خبریالون اولنی سوال په دارنګ ځوابوي.
زه عبدالرحمن حبیب زویم، افغان ژورنالیست. د رسنیو دا دنده دغه ذهنیت خلکو ته ورکی سي له سیاستونو یو سو شیبی لري پاتې سو د اقتصادي همکارۍ او د کلتوري فرنګي همکارۍ لپاره سره ګډې هڅې پیل کړي او خلکو دا ذهنیت ورکی چې دومره راتلونکي خېګنه په اقتصادي پرمختیا کې ده، په راشده شر کې ده، په پیوستون کې ده، په یووالي کې ده او دغه هغه مسایل دي چې دا کوي چې په سیمه کې امن ټینګ کړي، خلکو سره مرسته وکړي ترڅو د امن لپاره خپل خلک موټی رابډ وشي او کار وکړي. د رسنیو دا دنده ده.
نوم مبرک میخیل دی. د ژورنالیزم یو اصل چې دی هغه یو اصلي تګلورې دی او هغه اصلي تګلورې دا دی چې اوس وخت کې چې موږ ګورو د دواړو حکومتونو ترمنځ چې د بې باورۍ کومه فضا رامنځته شوې ده، ژورنالیستان کولای شي د دواړو لورو ژورنالیستان چې دغه د بې باورۍ د فضا په منځ وړلو کې مرسته وکړي، د بې باورۍ فضا له منځه ویسي او یو اعتماد رامنځته کړي.
د دواړو ملکونو خبریالون یو بل ته نږدې کولو په لړ کې د پاکستان قبایلي سیمه دو خبریالانو په دارنګ تجویزونه وړاندې کړل.
زما ابراهیم شنواره نوم دی. خبریالم که خبریالان د دوه دواړو هوادونو ترمنځ ډیر زیات سفر وکړي او د خلکو سره نږدې اړیکې وساتي، د یو بل سره نږدې اړیکې وساتي، کانفرنسونه وکړي، د یو بل په مشکلاتو په ستونزو باندې خبر شي، زه ګومان کړم چې یو لوی رول دوی لوبولی شي د امن پر راوستلو کې. ضروری ده د دې لپاره چې دواړه پاکستان او افغانستان خاص کر د صحافیانو لپاره، د خبریالانو لپاره او د مدني ټولنو د کارکوونکو لپاره دغه د تګ راتګ اسانتیاوي اسانه کړي او د هغوی لپاره یا خو چې قبایلی سیمو سره کوم تعلق لري او لپاره خو سره زیم چې د بهسي ضرورت شته نه دی، موږ په پوله باندې آباد یو چې تګ راتګ تاسو اسانتیاوي خو که بیا هم دا شرطي پکې نه پای کې داسې اسانتیا راولي چې موږ د تګ راتګ کې هیڅ قسم خنډ نه.
زه حسن محمود د قبایلی سیمې اورګزې ایجنسی سره تعلق مده. افغانستان او پاکستان چې کوم جرنلستان دي د دو مهم کردار د کوونې لپاره ټول نو وړاندې د دواړو ملکونو ته پکار دي چې دو مند کې وفدونه ولېږي او یو ملک ته بل ملک ته دو جرنلستان گروپونه لاړ شي، هلته کې حالات وګوري، هڅه وګوري، خدا علم ممکن وي چې کله د حکومتونو دو سره مرستې وکړي.
دغه دواړه سوالونه مې چې د پښتونخوا په ستر پنډغولي پېښور کې د غیر دولتي تنظیم سنټر فار فری میډیا مشر شوکت خټک ته مخ شکړل، هغه په دارنګ وژغدل.
دواړه غاړې ته چې کومه میډیا ده ا دې وخت کې چې سونه راپورونه خوري د حکومتي پروپاګاندا په کې ډېره زیاته وي. په کار دي چې میډیا مونږ د نږدېوالو لپاره کردار ادا کړي. که څنګه میډیا لګیا ده د هندوستان او د پاکستان په منځ کې د نيزو کولو هسي کوي هم د غرنګ پکار دي چې پښتون جرنالستان چې کوم په دې سیمه کې کار کوي هغه طرف ته چې کوم په کابل او په نورو سیمو کې ملګری کار کوي خپل منځ کې یو پریکړه وکړي چې دا به زموږ مخه وي دا به زموږ منزل وي کوشش مو بدای چې د خلک په منځ کې د هیوادونو په خپل منځ کې راندېږي
یاد دې وی چې څوره زمک شپ په پېښور کې د افغانستان پاکستان د مختلفو سیمو خبريالانو ها د یو کانفرنس چې د کوم تنظیم غیر دولتي تنظیم سنټر فار فری میډیا کړای وو د دواړو ملکونو خبريالانو غوښتنه وکړه چې حکومتونه د دغه مقصد لپاره د میډیا او خبريالانو په لار کې پروت ټول خنډونه لرې کړي
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو شپږ سوه یویش
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2013 15,500 او 15,500 کیلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدلی شي.
اوس هم وخت شوه دی د ونیز خبرونه زما کور زما کلی دا خبرونه تاسو هر اونۍ د یک شنبه په ورځ باندې په کم ایولس بجو شاوخوا کې اوري. په دې خبرونه کې نن تاسو موږ د خیبر پختونخوا د سواتی وکلی طبيو چې پړړې نومېږي پړړې وړوکې کله دی او ډېر خاصته دی او د دغه سیمه اوسیدونکو څوایي د دغه سیمه کلچر څه د دغه کلی خلک څنګه وسی کورنۍ ژوند څنګه دی اقتصادي څنګه دی او د دې ترڅنګ د دوی ستونزې څه دي په دې ټولو باندې غږیدلی او دا خبرونه زما کور زما کلی د خبر خبرته نیاز احمد خان جوړ کړی ده.
درمن اوریدونکو زما کور زما کلی سره نیاز احمد خان د سوات نه تاسو ته حاضر یم. د سوات د خیسته سیمه پاړې په نومي باندې یادېږي چې د بریکوټ نه 30 کیلومتره لره د سوات سیند په غاړه باندې آباد کړل دی. دغه کلی خلکو زیاتره روزګار زمیدار ده ولې دغه ملازمین یا سرکاري نوکران هم شته. په جرنری روډ باندې پروت دغه کلی چې یو طرف ته تحصیل کابل دی دغه رنګ د تحصیل بریکوټ د کلی قبله طرف ته بیا د پیښور لوی لار ده. مونږ راوستي نن تاسو ته د دغه کلی د خلکو سره ملاوو دغه کلی متعلق تاسو ته معلومات درکو. د دې کلی په منځ کې د رضوان الله د په حجره کې ناسو دغه سره خبرې اترې په دغه اړه باندې کوو. السلام علیکم رضوان.
وعلیکم السلام.
تاسو راته د خپل کلی تعارف وکړئ په جندلو کې د دې کلی آبادی څومره ده روزګار د خلکو سره په دې کې
د دې کلی آبادی تقریبا 15-30 کورنۍ باندې مشتمل ده. د دې خلکو چې کوم ډېر غټ کاروبار زمیدار ده زیاتر غریبان خلق پکې اوسي او خپلې ځمیدار کوي. په دې کې لګي ملازمین هم شته په دې کې لګي نور هم د خلک غټ غټ خلک هم پاتې کیږي خو بهرحال دا ډېر پسمانده او پاتې کوي.
په کلی کې کم قسم قانونه اوسي زیاتره
په دې کې لګي اوانی زیات مواد په پښتو کې ګوجرو او کم جدا میخي میخي دغه ساتي دغه خلک ډېر زیات دي بیا ور پسې د سرمایدار خلک د کبو د پټوي مټي د خپل جیدادونو چې د خلک پکې دي نور د دې چې د یو علاقې ابا یا علاقې خلک پکې پاتې دي.
تاسو چې اته ته کې د خلکو روزګار زیات تر زمیدار کې څه سکیږي دلته کې
په زمیدار کې دلته کې غنم هم شته شولې اورجې دام شته پیاز دي ټماټر دي او دا باغونه دي خوبانه شلتالان زیات تر پکې اوس په دې موسم چې کوم نن په دې وخت کې د شلتالان باغونه ډېر زیات
دغه زمیداران دغه خپل میوې دغه سبزیان کم طرف ته وړي څنګه وسره کوي خصمانه څنګه قرسی کزان لې ساتي
زیات تر خلک خدا سي کوي چې لکه کله باغ د میوې په وخت کې راشي نو مخ کې خرڅ کړي او کم خلک چې کوم دي نو هغه په خپل ځان جوړه برابر
کلی کې چې دنه حجره به جمعات به نو د خلکو کلویږي څنګه د دود دستور څنګه ده
دود دستور خو دي خلکو لکه عام ریواجی دي څنګه چې پټو سواد کړي او لکه د زندگی خا د وجوري ناس ته پاستا او جمعات او مثلا هغه اقشان د نور په لور پښان کی
واده خادي نظر سره رسم ریواج ده
واده خادي د خلکو ته لکه څنګه چې نور د ویناګان مېګان خپل پروان یو راند نورستان ته او د قصیده روټه موټه چی یو شی بل شی دا پروګرام دی
پړړی سیمه کې یو بل تندل ته موجود دی چې زمیداره کوي داغه ناشیدنو د پړړی په حواله باندې نور معلومات درو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
خپل پیژندګرو را ته
جی زموږ نوم سید اقبال دی د پړړی اوسیدونکی.
څه کار کوئ؟
جی دغه ټکا پکا زمیدارا کو نور د سیډیرا زمیدارا نشته خو ما په لیکل کې یو کلی اوسیدونکی زمیداری پروګرام دی.
پړړی زمکه چې دینو زمیداری د پاره څنګه ده او کم کم فصلونه تاسو کوي پایګي؟
د پړړی زمکه خو ډیره ښه ده، ښه برابر زمکه ده، د سیلاب د وجې ډیره متاثره شوې وه. د پړړی د سکلې چې دا یو زمیدار کله دی لکه د سي سرکاري افسران یا سرکاري ملازم پکې زیات نشته، شته خو لږ کمتر دي. نو په دې وجه د پړړی زمکه خو سیلاب ډیره خراب کړې وه، خو ټول مخلوق ټول خلک چې د پړړی کم دی زمیدار دی، په دې وجه خپل محنت کړی دی او په کال یا نیم کې دن نه دن نه هغه زیات تر ځمکه پټي ځان ته برابر کړل، خپل محنت یې وکړو د فصل لپاره یې برابر کړی. نن سبا د پیازو فصل دی او زیات تر زمونږ د پاړۍ د سیمې شوله او پیاز او ټماټر د درې څلور قسمه، غنم ډیر کمتر کیږي، کمی چې د اوبو نه وچو به ځمکې دي پاغې کې خلک غنم کوي، نور چې کمی د اوبو نه لاندې ځمکې دي ولې خلالن سات لا خرابې دي، سټکه پکه جوړی خو نه د کمی چې د اوبو نه لاندې دي پاغې نن سبا پیاز دي.
په کال وړاندې دلته لوی سیلاب راغلی او لوی ځمکې خرابې کړې دي، شاړې کړې دي، هغه څومره دي زمیندارانو ته زیان اړولی وو او د هغې د بیا ودانۍ لپاره څه کارونه شوي دي؟
د ځمکې سیلاب چې دوه کاله مخکې راغلی ځمکه خو تقریبا د زمیندارانو ډېرې خرابې کړې وې، خو په دې کې لکه حکومت تر اوسه پورې د زمیندار سره هیڅ تعاون نه دی کړی. زمیندار په خپله مرضۍ لګیا دي، خپلو پټو کې کار کرونده کوي، ولې زیات تر غریب خلک دی په دې کلي کې، د قپټي دي نور سره روزګاری نشته، نو هغه په ځمانه شپه ورځ یو کړی او خپل پټو کې مهنت کوو سلګ ډیر نه قابل کړی دي د فصل لپاره، زیات تر وسوم خراب دي، هنه سلګ ډیر قابل د فصل لپاره دي. نو پیاز میازي کړی، پیازي کړی دي، ان شاء الله د پیازو موسم دی، د دې مخکې ټماټر کړی او ډیر زمکې کې برابر کړی.
تاسو وی چې د بخور نظام ته اندوی ځان راول او په کومه توګه راول او دغه د وجه مسمره زمکې متاثر کیږي؟
جی د بخور د لاسه خدا ولې ټوله د سیلاب چکل راغ نو داله شګي ور اړولې او ولې ټوله تقریبا خراب شي وي. وسم د پاړی د کلی پوري او بازار دی راځي او د پاړی د کلی نه پخته تباند ناګوي پوري دا یو ولدا نو د ناګوي پټوتا لکه د اوبو در سیدو ایس سګونجایش نشته، خلک شپې رونی او بر افریدي او جی الته کی پټی ته اوبو ورسیند بری نه بیا وچی شي، لکه ول ډیر کم ده بخ کته خلکو ته د اوبو ډیر د وبخور ډیر تکلیف دی.
د پړلې درې درې لیم زر آبادی ده چې دلته کې خلک بیمار شي، بیماری راشي یا داسې بیماری راشي ناصافانه بیماری راشي نو څه کوي؟ دغه لپاره د هسپتال روغتون سره اسانتیاګا نشته؟
جی نشته، دا سہولت هسپتال زمونږ د پړلې یو هسپتال دی، هغه ته هم ډاکټر راځي خو د مریضانو ته زیات دغه نشته، تقریبا د شپږتو کال یا د لسو کالونه د پښړ حساب دی، پښړ په دې وجه حساب دی چې ډاکټر راځي خپل ډیوټي وکړي، خو دوایي پکې نه، ګولۍ پکې نه، چټای وایي کې وایدا ځان واخلي، نه دلته میډیکل سٹور نشته چې څوک ځان واخلي، که چېرته سرکاري دوایي راشي داغه نه چته بوتل نیم یو ګولۍ نیم اور کې هغه یې نور لکه زیات تنظیم د پاره د هسپتال نشته.
دغه رنګ د پاره د ماشومانو د سکول له صورت حال له های سکول شتا کنيشتا پرام نشتا کنيشتا دغه ماشومان سکي
د پاره د سکول جی د الکانو سکول های سکول له خود غرونې ډیره غټه مسله د غرونې نشته د لبو زی نشته کچری پټیل کې هغه هم راوځي نو په دې روډ کې منډي وهي، په دې روډ باندې ګاډي زی راځي، د روډ د ماشومانو د وهلو خطرې، او د جنکو سکول چې له های سکول د فار دیوزی بریکوټ ته د بریکوټ لدیو په شموزو باندې راتاویږي د 1015 منټولار د پنیمه ګنټه کې هغه چې سهار لا نور نه راغتل غاډو تر اوځي په دې لار کې انتظار کوي، نو ماشومان غاډي چې په هغه شموزو ډیپو باندې راتاویږي، پلنډاګي راتاویږي، پلنډاګي کې په چیک پوسټ کې چیکن شوروي، نو د ماشومان غاډه پلن کې ولاړی اکثر چې هغه رسی نو ټلۍ ته وهلي افیرټ تي شوی.
څنګه چې په سواد کې بدامنی راغله دلته کې چې دنو وسلوال رالو او خلکو ته نقصانونه و او تل دس دغه رنګ پړړی هم په هغه علاقو کې شامل ده چې دلته کې زیانونه اوریدلي دي، نو څومره د خلکو ته زیان اوریدل دی؟ د امن او امان وسط صورت حال دی دلته کې؟ امن څنګه رنګ دی؟
الان سات خو امن دی، د خیر سره حالات برابر دي، خو په اوله کې دا و چې خلکو کورونه پرې خو دي او خلک متاثر شي او د هغه خلکو د لاسه کورونه تباشي او خلکو اغلاګانی هم ډیری کړي دي، کورونه چې د چا فصل اس برکې دوه د کورونه هغه خلک او د خلکو نه اغلاګانی کړي دي، ولله ولم دغه اوس نشولې چې دغه اغلاګانی چا کړي دي، آرمی کړي یا عوامو کړي دي، خپل خلکو کړي دي، خو لکه کورونا ډیر خلک متاثر شو او د کورونا نغلاګانې شوې وې، خلک چې د متاثرینو نه واپس راغی نو لکه کورونا یې په بله اغوختي او ډیر ګډوډ شي.
ما اورېدلي دي چې د پاړلې خلک هم په وریجو ډیر زیات مهم دي، هر شپه وریجې پخوي. نو څنګه پخوي تاسو دا او دغه وریجې څنګه استعمالېږي؟
زمونږ د پاړلې خو عام استعمال داري چې زمونږ واړه یو ټایم روټۍ خوري غرمه، خو لکه ماخام له زیات تر چې چاول نه پخکړي وریجې نه پخکړي نو زمونږ د پاړلې واړه ماخام روټۍ نه خوري، سړی وریجې خوري خو روټۍ نه خوري. موږ عام خلک دغه په اوبو کې سپینې چاولې خودکو، لکه زیات تر دغه پاپته کې چرته ورځ وته بریانی مساله یو شیبل شې چولی، نور د قسپین ساده چاول پخې دا وخت
تاسو سړاو وې نو دلته کې سړم لري مشهور دا چې کوم سحر پاتې شي یی کی فوملې واچې کسه طریقه باندې دا رسوي دا سړ چې شي یو دا څنګه خړې کی
دا غجی د دې ز ټول زمیدار خلک د سروي ساتي د دې مستا الحمدلله ډېری پې ډېری خرڅېوم زیات تر اولی چې نور څه کاروبار نشته زیات تر خلک خرڅېو خزان د پاره د مستوله یا پېو د پاره د شوملو د پاره ماسته جوړ کی او هغه شوملې کې نزانته کوچ او وړي امټول کی او بل دا چې چاول زمونږ ماخام کم پاتې شي سحر د پاره نو هغه کې شوملې ور واچي ماسته ور واچي هغه مکس کی نو هغه ډیر مزه کوي او ډیر خپل خوراکه.
دلته چې تاسو زلمی وزګار شي هغه چې دنه کله پسونه تیار شي کله چې داغي نوې سپرلې موسم را روان شي نو سمه سرپیاتی څه قسم لوي کوي؟ ما ورې دي چې تا کرېړې میانوم د غزل می
دي
نو دا هله زل را تلګو وای
جی دې ځکه چې خدا تورې سو کو تډیق وای سو کو تکرېړې وای دا ډېری مشورې دي د پاړې په بل علاقه باندې دا دي سینه کیږي او په پاړې کې دا کرېړې ډېری در ډېر لری لری نه خلک په موسم باندې راځي زیات تر د ګرمۍ په موسم باندې د پاړې کرېړې ډېری مشورې دا خلک د پاټیان د پاره هم راځي موسم د دې زم ډېر مزیداری او بل دا ټول ارزې شنه زرونی فصل مسلی او داخلك راځي دلته کې خپل هغه پروګرام وکي پکنیک لراشي خپل پارټي مارټي وکي کرړې ونی سي او ځان دلته خوراکو کې ماخام بیا زی ډیر خلک د سیل د پاره پاړې تر زی
ټنګ ټکور پروګرام پکې چت کې
جی او ډیر پکې کې ځان مرګري مرګري راولي دغه دوپړې موپړې او پتیلا او یو شیبل شهرباب مباب وسري خپل پروګرام وکي ګنټانی ما یادو خپل خوراک مراکو کې او خپل پروګرامو کې او لبی مګي وکي لکه د لبو زه ګرون ګرون نشته پاغه خپل زه مقامی زه کې چې کم دی ځانه خوراک مراک کم پروګرام کوي حال تک یا خپل مشغوله وکي خپل ګب شپو لګي به ما خام پوتې
د سین پغاړه
پکانو کیږي چې د دې زه مقامی خلک چې کم دی ولی بالم کوي فوټبال هم کوي کرکټ هم کوي خو د ګرون مسله ده او ته ګرون نشته دغه زه د سین پغاړه یو شړ زه ده په هغه ته د لکان د فوټبال لپاره اوزی مازیګر لکه زیات تر خلق وزګار نه پنن سبا موسم باندې خو بیا پکیم زلمیشتا ځان خپل ټیم وباسي ګنټه یو نیمه یا دوه نمازیګر زی او خپل لبه فوټبال هم کوي او والیبال هم کوي د کرکټ شوقیان پکیم شتا خپل هغه ټیم پاس کی ګنټه نیمه بیا راځي.
ما نوم سلیم خان ده او زو د دې کلی پاره اوسیدونکی ما او سابقه کونسلر یم او زو منتاته زو به دې سیلا په راواز خبرې کوم زمون به دګلی کته د مخې د روزي نو دیږي دا کړه وړه خپل دي شاده بخاري کته په دوه نو دا یو کندر نو دا پېښ کړي ولې ټول تلار چې تو ګورې تاسو کانه برادر دي شي یار جوزو کا دوی ما د مونږ د کلی د کمزور نه کمزورې ته مدار چې کم نه چې هغه درې درې بس مکه کوي نو دا به هم کم کم د پېتاوی زور بونو خان شوی او دا غو تر اوس به هیڅ ځان نه شوی زه خپل دي علاقې زمیدار ما د علاقې د غم زما په فل باندې فګ شوی درې بس مګر ان زما تل شل درې بس مګر مکمل وړي دا تقریبا ما اخو د اخو خپل اخو د وکړه یو پک پک نیم لګر به بوله غولي اوس لم برابر نه دا نو سوچ دا وکړه چې زما غوند یو کمزور زمیدار سي لګي جدا کې د نور په خالي
دا غو زمیدارانو بیا به حالې د پاره حکومت نه سغښتې کوي سمره
یاره چې مونږ وای چې سمره د حکومت د کې دي شي یعنی هغه په دوه بهر ته هغه د واټر چینل په جوړول په طریقه باندې کې دي شي د پښتي جوړول په باندې کې دي شي د حکومت دے ذمہ دار تھا یعنی سستا بیج یعنی کھاد وغیرہ مرک والے تھی یعنی سرا چوتا ہوئی جسے بدی کہ نو دو مختلف قسم داغے ڈیر دغدی یعنی جی دو دے ہاں دو آگا سستا یعنی دغا مرک والے تھی قرضے اس جی بیام کی خلق داغے آگا پیداوار کم شوے دے داغے کٹا وجہ دار جی بدی کی دل دگی جی شولی دی پیاز دی ٹماٹر دی یعنی دل دگی غنم دی یعنی دلته زبل د الله یهودی سی برحم نه په مخ خلقو باندې زمو ډیر درخیز مکه دا زمو دې مکه دې هر سرتا وحیدای کوي ولګي بل زمو د علاقې زمیدار یو مهنت کښ هم دی ډیر ولګي یو په مهنت کرنے کی کله چې حکومت سرپرستی نه دی یره جو تقریبا زمو په خاص سر تقریبا 65% کمې راغله ده.
ګرانو مینوالو قدرمنو، زه کمرګل یم. د مشال راډیو خپرونې همیشه اورم او ډېره دلچسپه او ښه ده. خوښه مې ده او ډېر ښه جالب پروګرامونه لري. خدای دې وکړي چې ستاسو خوښه شي.
دا مشال ریډیو ده.